Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د لړم یا عقرب شپه غوښتمه او د نومبر ولسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. په سر کې هم خبرونه. اروپای ټولنې له افغانستان سره د شپږ درشتنه دوا او روغتیایي وسایلو د مرستې خبر ورکړی. په افغانستان کې د دې ټولنې ماموریت په ټویټر کې لیکلی چې دا مرستې پرون په الوتکه کې کابل ته ورسېدې. تر دې دوه ورځې مخکې اروپای ټولنې له بېوزله افغانانو سره د 15 میلیونه یورو د مرستې خبر ورکړی. تیره اونۍ د خوړو نړیوال پروګرام تایید کړ چې د اروپای ټولنې 50 میلیونه یورو مرسته یې ترلاسه کړې ده. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال له پاکستان وغوښتل چې افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره دغه هیواد ته ولاړ شي. د مولوي عبدالکبیر دفتر په یوې خبرپاڼه کې پرون څرګنده کړه چې په کابل کې د پاکستان د شارج دافیر عبدالرحمن نظامانی سره د غوښتنه مطرح شوه. په اعلامیه کې راغلی دی چې نظامانی ژمنه کړې ده چې په دې برخه کې به همکاري وکړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې تر 1.5 ډیر افغان کډوال زنداني شوي دي. بلورته پاکستان وایي هغه بهرنیان به چې اسناد ونه لري او دغه هیواد ته ورځي تر دریو کلونو پورې په زندان محکوم شي. ټاکل شوی ده چې د فوټبال تر 14 کلنو ټیټومره افغان ملي ټیم سبا له تاجکستان سره مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوف ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د اتلولۍ د ترلاسه کولو چانس لري.
افغانستان فعلا ټیم سوم هست.
افغانستان د اوس لپاره دریمه لوبډله ده. که چیرته دا لوبه وګټو اتلولۍ به زموږ شي. که مساوي شو ډېر چانس به پیدا کړو چې دوهم شو. که لوبه پایلو بیا به هم په جدول کې دریم یو.
په ایران کې د دوکاندارانو او سوداګرو اعتراضونه پرون د دوهمې ورځې په مخه روان وو. د هنګاو په نوم په ناروی کې میشته د بشري حقونو ډلې خبر ورکوي چې د ایران په کردستان ولایت کې د مهسا امینی د زیږیدو په خارګوټي سقس کې همداراست په بانه سنندج کرمانشاه مریوان او بوکان کې پرون مظاهره وشوه. او د ناتو سرمنشي او د پولان ولسمشر وایي چې د پولان پر خاوره لګیدلې توغندي قصدي نه وو او ښایي د اوکراین د هوایي دفاع توغندي وي چې پر پولانډ لګیدلې دي او هلته یې دوه تنه وژلي. د پولانډ ولسمشر اندري دو دا پرون ویل چې د هغو اطلاعاتو له مخې چې دوی ترلاسه کړي دي او ناټو یې هم لري اس 300 توغندي په شوروي اتحاد کې جوړېدل او داسې هیڅ شواهد نشته چې دا روسي پوځیانو وشتلی وي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه مطالبو تفصیل اوري. روسیه د طالبانو له حضور پرته د افغانستان په اړه غونډه تر سره کړه. ولې دا ځل طالبان نه وو بلل شوی؟
دوی ته نه بلنه ورکوله. په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې د روابط لا نور ډېر خراب کړي. طالبانو د روسیې ترمنځ روابط دا دوه درې میاشتې کېږي چې ترینګلي دي.
نن 15 ورځ ده چې د چمن دروازه بنده ده. سوداګر د بندېدو دوام ته اندېښنه لري.
موږ تجاران ضررمن کېږو په دغه حالاتو کې ډېر زیات.
په همدې حال کې د طالبانو یو لوړ پولي چارواکي له پاکستانه غوښتي چې افغان ناروغانو ته د تګ اجازه ورکړي. او څلور بایسکل سپرو له جنوبي افریقا قطر ته 10,000 کیلومتر واټن پر بایسکل وهلی دی.
ډیر خوښ یم. اصلي هدف مو د 10,000 کیلومتر سفر او د فوټبال نړیوال جام ته رسیدل وو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي راځو د سر راپورته. د افغانستان لپاره د روسي استاذي وایي د ماسکاو په غونډه کې د دې لپاره طالبانو ته بلنه نه و ورکړل شوې چې دوی ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی. زمیر کابلوف ویل روسیا د طالبانو له دې د اسره موافقه نه ده چې د دوی حکومت پراخ بنسټ دی. د ماسکاو په غونډه کې پرون د روسیې په ګډون د 14 هیوادونو استازو برخه اخیستی و. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سیمې له هیوادو وغوښتل چې له طالبانو سره د تعامل په اړه خبرو ته سره کښېني. زمیر کابلوف پرون د ماسکا فارمټ لغونډه ورسره خبري اعلان ته وویل چې په کابل کې واکمن حکومت باید هم شمول وي.
طالبان مخالفت کوي، ټینګار پر دې دی چې حکومت ټول شمول دی. موږ له دې سره موافق نه یو. په دې وضعیت کې د سیمې کلیدي هیوادو ته دا مهمه ده چې سره راغون شي، خبري وکړي او پوښتنه وکړي څنګه وړاندې ګام واخلي.
د روسي په پلازمینه ماسکو کې پروند د ماسکا فارمټ څلورم غونډه تر سره شو. تر دې غونډه مخکې طالبانو ویلي وو چې د دوی لګډون پرته به دا غونډه بشپړه نه وي. د طالبانو مخالفه د ملي مقاومت چپې په نوم ډلې د افغانستان لپاره د ماسکو غونډه د سیمه ییز ډیپلوماسۍ لپاره یو فرصت بللې ده. د دې ډلې په خبر پڼه کې راغلي دي چې د افغانستان راتلونکي باید د افغانستان د خلکو او د سیمه ییز او نړیوالو شریکانو په همکارۍ تعیین شي. د ماسکو په پرونی غونډه کې د کوربه هیواد ترڅنګ د چین، ترکیه، هند، متحد عربی امارات او سعودي عربستان، قطر، ازبکستان، تاجکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ایران او پاکستان استازو برخه واخیسته. د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې د افغانانو ترمن د خبرو لپاره او د سیمې د امنیت او ثبات لپاره هم شغې رامنځته شي او هڅې زیات شي. زمیر کابلوف بیا وویل چې ټول دا مني چې هم شمول حکومت باید تشکیل شي، خو سوال دا دی چې څنګه دا حکومت رامنځته کېدای شي. پراخ پنځه ټاو ټول ګډونه حکومت د طالبانو او امریکایانو ترمنځ په 2000 شلم کال کې د دوهې د تړون برخه و. روسیه تر پرونی غونډې مخکې د افغانستان لپاره د دریو ورته غونډو قربانه و. د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته چې کوم غونډه په ماسکو کې جوړه شوې و، په هغه کې د طالبانو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې و. روسیې له طالبانو سره اړیکې شو. تازه طالبانو له روسیې څخه تیل، ګاز او غنم پیرلې دي. د بشری حقوقو په برخه کې روسیه پر طالبانو داسې اعتراضونه نه کوي لکه غربي هیوادونه، خو پر ټول شموله حکومت هر وخت ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت سره باندې 15 میاشتې تیرې شي، تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
د ماسکاو د غونډې د پای په اعلامیه کې ټینګار شوی دی چې په افغانستان کې د لنډمهاله حکومت لپاره د ملګرو ملتونو په څیر د نړیوالو موسسو تر څارنې لاندې هڅې وشي. په ورته وخت کې طالبانو غوښتل شوی دي چې د نشه یي توکو د لمنځه وړلو او قاچاق په برخه کې پر خپلو ژمنو ودرېږي، او له طالبانو دا غوښتنه هم شوې ده چې د ترهګرو د لمنځه وړلو په خاطر دي جدي اقدامات وکړي. دا ډول غوښتنې د طالبانو او روسیې پر روابطو منفي اغیز پرېستای شي. همدا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې زموږ همکار احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي نجیب آزاد نه کړی ده.
روسیه په وار وردا ویلي چې د افغانستان له خاورې څخه دوی ته ګواښونه متوجه دي. نو زه فکر کوم چې دغه ګواښو له کبله هم ځینې هغه هڅې چې روسیه کړې دي چې طالبان د دوی په وړاندې د خپلې خاورې هغه یو ډول تضمین ورکړي، هغه نه دی ورکول سوی. نو روابط له وړاندې لا خراب دي، او دوی ته نه بلنه ورکوله په دې ناسته کې زه فکر نه کوم چې تر دې دا روابط لا نور ډېر خراب شي. د دوړو ترمنځ طالبانو د روسیې ترمنځ روابط د دوه درې میاشتې ترنګلی دي.
نو آزاد صاحب، کچرته ستاسو دا خبره دوه درې میاشتې و بولو چې د طالبانو روسیې روابط سم نه دي، خو په همدې دوه درې میاشتو کې ځینې اقتصادي قراردادونه روسیې له طالبانو سره کړي دي، د تیلو، د غنم او داسې قرارداد.
ډېر هیوادونو هم په دې هڅه کې دي چې د افغانستان د ولس د کوم ستونزو سره مخ دی، کوم بشري ناورین سره مخ دی، که هغه مثلا د غنمو بحث وي، هغه که د تیلو وي. همدارنګه ایټالیا هم دوې ورځې وړاندې وویل چې دی خپلې درېدلې پروژې د افغانستان کې بیا پیلوي. خو زه فکر نه کوم لومړی خو د افغانستان طالبان چې کوم قراردادونه سوي دي هغه په واقعي ډول پلي شي. دا دوم بحث دا چې دا مستقیما د طالبانو سره داسې هېڅ ډول ډیپلوماتیک یا ستراتیژیک قراردادونه نه دي. تجارتي قراردادونه، اقتصادي قراردادونه یو پر دواړه هیوادونه اړتیا لري. روسیې په خپل د تیلو تولید نور هیوادونو یا غربي هیوادونو ته بند کړي، نو هغه هم غواړي چې دغه لاسته اقتصاد ترلاسه کړي. خو زه فکر نه کوم چې دا د هغه ډول قراردادونه وي چې هغه د روسیې او طالبان ترمنځ هغه کوم سیاسي اړیکې چې دي په هغه باندې اغیز ولري.
کله چې طالبان په روس اشکال د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، له هغه وروسته د روسیې او طالبانو روابط ډېر شو. څه شی د دې باعث شوی دی ستاسو په باور چې روسیه له طالبانو لري شي؟
یو تر ټولو مهم بحث دا دی کله چې روسیه پر یوکرین باندې برید کوي. هغه مهال د پاکستان د هغه مهال لومړی وزیر په روسیه کې وو، او هغه ډېر ښکاره د روسیې د اقدام یا د روسیې د دریز ملاتړ اعلان کړ. له هغه وروسته ډېره موده نه وه تېره شوې چې د پاکستان لوی درستیز په خورا په ښکاره ډول وویل چې د امریکا په هیڅ ډول نشي خوابدای کولای، او د روسیې د اقدام چې پر یوکرين باندې بریده وي هم دی. او بیا روسیا پر طالبانو باندې د پاکستان نفوذ ته پکتو او بیا د پاکستان او د متحده ایالاتونو اړیکو ته پکتو په ټوله کې طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې او پاکستان یو ځل بیا د متحده ایالاتونو سره د ستراتیژیکو یا د هغه ستراتیژیک ډیپ چورته وایي پر هغه مسایلو باندې بحث روسیا بیرولې ده چې طالبان چې د کوم هیواد تر تاثیر لاندې دي هغه په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو ائتلافي هیواد دی او دغو تر څنګ ودرېده او د دې تر څنګ کابو درې څلور میاشتې وړاندې په د افغانستان په بدخشان کې د تاجکانو یا د تاجکستان د طالبانو د حرکت فایل آلتا بیا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان باندې بریدونه دا ټول هغه څه دي چې منځنۍ آسیا هیوادونه او روسیا یې په ځانګړې توګه ګواښلې ده او هغه ګواښ دې ته متوجه دی په وار وار طالبانو سره چې کومه هڅه کړې ده چې دغه ګواښ مخنیوي اوسې هغه مخنیوي نه دی سوی نو زه فکر کوم تر ټولو ستر لامل نه همدغه دی چې طالبان او د روسیې ترمنځ هغه اړیکې چې د 15 اگست 2023 را وروسته شوې هغه وسغړول نه دي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
د کندهار د سوداګرۍ خونه وای د سپین بولداک چمن ترمنز لارا لا هم بند ده. نن 15 ورځ ده او ویل کیږي چې دواړو لا خواو ته د تازه میوې، ترکاریو او نورو خوراکي او غیر خوراکي توکو سلګونه بار لاري ولاړې دي. سوداګر وایي د سپین بولداک او چمن ترمنز لار ډیره مهمه ده او غوښتنه کوي چې که ژر خلاص نه شي ممکن توکي خراب شي. د غرازی او شمیر مسافر هم چې ناروغان ورسره دي د محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې د لارې خلاصېدو ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
د سپین بولداک چمن ترمنځ لار نن د نومبر په 15 په 15 ورځ هم تړلې ده. پر دې لارې کله وی خو عام خلک د تګ راتګ اجازه نه لري، لبلې خو د لار د دوارخیزې سوداګري پر مخ هم تړلې ده. د کندهار د سوداګری خونې مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوی د سپین بولداک چمن ترمنځ لاري د تړل کېدو لامل دواړو غاړو ته په وچ او تازه میوه، سبزیجات او نور خوراکي او غیر خوراکي توکو بار سلګونه موټر ولار دي. د شاغلی بنا په خبره کده سپین بولداک او چمن ترمنځ لار ژر تر ژر خلاص نسی نو د دواړو هیوادونو سوداګری ته به سخت زیانو نه واوړي.
د چمن بولداک دروازه چې د زموږ د ولسونو او د آفا د پاکستاني ولس لپاره یو حیاتي ارزښت لري، ځکه د دوی د ورځې درې سوه کم از کم موټران واردات لرو. موږ زموږ د ترانزیت لار هم دغه ده او خپله موږ د پاکستان څخه ډېر واردات لرو، ځکه موږ یو مصرفي ملک یو په اصطلاح. او په ځمن کې زموږ صادرات هم چې اوس د انارو وخت دي، زموږ پیاز دي، بادرنګ دي، هغه هم په سلهاو موټران ولاړ دي.
دا محل کندهار څخه د تازه میوې په برخه کې د انارو او د وچ میوې په برخه کې د انځرو، شکرپاره، کشمشو، ابجوشو او د سبزیجاتو په برخه کې د پیازو او رومیانو په شمول د نورو توکو صادرات پاکستان او له هغه ځای نورو هیوادونو ته روان دي. کندهار کې د وچ میوې د اتحادیې مسؤل او سوداګر اجی عبدالحد غوښتنه کوي چې د پولې دواړو غاړو ته مسؤل حکومتونه دي ژر تر ژره ستونزه حل او دا لاره پرانیزي.
د دې خواته او اخواته صادرات او واردات واړه ولاړ دي، که تازه میوه ده که وچه میوه ده، دا خو ستونزمن حالت دی. موږ تجاران ضررمن کیږو په دغه حالاتو کې ډیر زیات. نو زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان حکومت د اسلامي امارت او د پاکستان د اسلامي جمهوریت څخه چې درگزار سره وکړي او په خپل مشکلات په خپل سره حل کړي.
د سوداګری وراخوا یو شمیر خلک چې ناروغان هم ورسره دي دا محل د کندهار په هوټلونو او اډو کې انتظار دي ترڅو لار خلاص شي او دوی د خپل ناروغانو د درملنې لپاره سفر وکړي.
مزمانم رخلا دي موږ راغلي و د تخار نه اوس دلته کندهار کې پساوي ماته مار لارم سره ډیر خراب ولا تر دې ځای پورې په مشکلات ځانم ورسوله. اوس دلته مال سره خراب دی، هوټل کې ناشې دی، سلو رس کې چې هوټل ته پراته یو موږ ډیر په مشکلات دلته مخامه خو ډیر په مشکلات ما مور را سلی و دته تخار کې دا غم مور مینا جوړوله ډاکټر ته بیواله دته هوټل مشکلات دی، بل د خوراک مشکلات دی، بیخی دا شو چې بیخی ستړی سولې.
مانو وزیر محمد زری غزنی ولایت می غزنی شهر اغلا هم زمو کوټه ته مزری ته حالت نو وای دا کار کوم مزری کار کوم دا درې ورځې کې سدا بارډر ته بارډر خلک ولاړم بارډر بند پیسې را سره نه سره دا دروازه نه خلاصيږي دا نه پیسې سره پټال کې ډوړې وخرم دغه سي دروازه څنګه تا قرار نه سم نه پیسې سره سره نه غوډه نه دروازه خلاصې کی
د سپین بولدک چمن دروازه ورسته له هغه وټړل سپه چې تیر یک شنبه د نومبر میاشتې پر 13مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي ملیشو د زیبکړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووجل سو او دوه نور چپیانسول په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو سو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په شخصي کالو کې یو تن چې بشپړ هویت نه دی معلوم خپل توفنګچا را باسي او پر پاکستانی پوځانو ډز کوي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی ویان اجزید وایي د سپین بولدک چمن لاري د خلاصون لپاره هڅه روانه دي
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ پرې نقطه دروازه باندې چې د غونډي هوا سره سستون زره غلې و تفتر خوالی په هغه غړي ختم سو نو دوستن دي د حلې دوه لپاره هڅه روانه ده نو ان شاء الله نږدې وخت کې بستون ز ختم سي او دروازه به د خلکو په مخ تګر تک په مخ خلاص سي په حاله دروازه بند ده راو ساته چې رسمي اعلان کړي مسافر او نور خلک دې د تلو کوشش نکړي
د راپورونو په اساس پاکستانی چارواکو ویلي تر هغه چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونسپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي
په همدې حال کې د طالبانو یو چارواکی له پاکستان وغوښتل چې د درملنې او د خپلوانو د لیدو لپاره افغانان خپل خاورې ته ورپریږدي او پر پوله د خزینه او د تلاشۍ لپاره خزینه کارکونکي وګماري پاکستان د سپین بولدک او چمن لارا لتیری یک شنبه راهیسه بندکړی او پر تورخم هم د افغانانو تګ راتګ پاکستان ته د طالبانو تربیه واکمنۍ را ورسته تر بل هر وخت زیات سخت شوی په دغو دواړو پولو کې افغانانو او مسافرو وخت نا وخت پاکستانی پولیسو له ناوړه چلند هم شکایت کړی دی تفصیل د احمد شبر پر راپور کې ورو
د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج دافیر سره د غونډې پر مهال له اسلام آباد وغوښتل چې هغه افغانانو ته اجازه ورکړي چې د درملنې لپاره یا د خپلوانو د لیدو لپاره پاکستان ته ځي د سپین بولدک چمن لار پاکستان وروسته تر دې وتړله چې تیر ریاکشن به هلته نشته وشوه چې په ترس کې یو پاکستاني سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول تر دې پیښې وروسته په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری وویل چې تر هغه به دا لار بند وي چې د پاکستاني سرتیری قاتل نه وي ورسپارل شوی طالبانو د دې پیښې د چرنې لپاره د دوشنبه پر ورځ یو پلاوی وټاکه خو تر اوسه د دې پلاوی د کار نتیجه نه ده معلومه شوې له مولوی کبیر سره په کابل کې د چهارشنبه پر ورځ د لیدو پر مهال د پاکستان د سفارت شارج دافیر عبید الرحمن نظامانی ژمنه وکړه چې دای به تر وسه وسات څه وکړي چې د دوو ګاونډیو هیوادو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي د پاکستان شارج دافیر زیاته کړه چې هیواد دې تشمن دی چې افغان سیاستوالو او سوداګرو ته د ویزو ډیر اسانتیاوي برابرې کړي مولوی کبیر د پاکستان د سفارت له شارج دافیر څخه دا غوښتنه هم وکړه چې په بندرونو کې د شجینه مسافرو د پلټنې لپاره شزي وګماري تیرونی په تورخم کې پاکستانی چارواکو تایید کړه چې د پاکستان د ملي تحقیقاتي ادارې وکړونکو یو افغان میرمن په غیر اخلاقي ډول زورولې ده د حمد الله پونم په کراچي کې یو افغان کډوال ازادي راډیو ته د واتس اپ لاري پرستول پیغام کې پر طالبانو شغ وکړ چې د کراچي په زندانونو کې دي لشتر لشه د شچینه بندیانو غم وخوري
طالبان ته مثلا دا خبره موږ د فاوړند کې چې صرف دا کوشش وکړي چې دا شجی و باسي د زندان څخه د غرو ځنه د غي سلسله پنځوس شجی او نارینه دوی وروړي
حمد الله زیاته کړه چې د زندان ته ورغلی هلته وضعیت د پوینا دومره غیر انساني دی چې د ویلو نه دی د پاکستان شارج دافیر نظامانی د اکشن بی پروس په کابل کې د طالبانو د کډوالو د چارو له سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره هم د کتنې پر مهال ژمنه کړې وه چې د افغان کډوالو د سنسو د هواري په برخه کې به همکاري کوي
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې درته په زړه پورې راپور لرو و باوري چې څلورو کسانو 10000 کیلومتره واټن له افریقا تر دوهې پورې وهلی ترڅو هلته د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته ځان ورسوي دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې څلور بایسکل ځغلونکي د 10000 کیلو واټن په بایسکل سره وهي دا راپور وروسته راځي خو تر لاندې خبرتیا وروسته دې ترازو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خبرې کړې دي
ازادي رادیو خبری مجله اوري
امریکا د افغانستان د سقوط لامل نه و، دا د نېشنل انټرست خبرونې دی وی مقاله سر لیک دی. په مقاله کې راغلی دا خپل افغانان دي چې د نظام د سقوط او د اوسنی حکومت د رامنځته کولو پلا ورلغاړې ده. مقاله کې لولو د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو هوکړه لاسلیک کړه، او له همدې هوکړې وروسته په 1300 کې په خوانی جمهوریت نظام سقوط شو. لیکوال ویلی دا خبره د توجیه وړ نه ده چې خلک خلیلزاد یا د امریکا حکومت د افغانستان د پخوانی نظام د سقوط لامل بولی. د مقالې لیکوال په خوانی جنگ سالاران او په حکومت کې دوه تابعیته چارواکي د نظام د سقوط لامل بولی، او د دې خبرې لپاره دا استدلال کړی چې دغه ډله کسان له سقوط مخکې له افغانستانه وتلی وو. وړاندې لولو د افغانستان د نظام سقوط ناڅاپي نه و، بلکې بهیر هغه وخت پیل شو چې د امریکا په ملاتړ حکومت کې همدا په خوانی جګړه ماران وخت ورسېدل. په خاطر دې د امریکا ولسمشر جو بایدن هم له افغانستان د 2020 کال په اگست کې د سرتیرو د ایستلو دفاع کړې، سره له دې چې ګانو لویدیزو ډیپلوماټانو د امریکایي سرتیرو د وتلو پر څرنګوالي نیوکه هم کړې دي. له بریتانیا خبریدونکي ګارډین رسپانې د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې د سکرو د وکان دننه د کارکونکو د انزورونو یو البوم خپور کړی دی. په دغو انزورونو کې لیدل کېږي چې کومره ماشومان هم دغلته د قانونو په کیندنه بوخت دي، او د غرو له څوکو سکاره پر خرو راښکته کوي او یو ځای کې کوټه کوي. د کان ټول کارکونکي سر تر پښو په سکرو تور شوي، او د بېوزلۍ نښې نښانې لورایه په مخ کې ښکاري. ګارډین لیکلي د سکرو د کیندنې کار کله ناکله خطرناک او ان وژونکی دی، ځکه وخت نا وخت د قانونو د سمڅو خولې بندیږي او د نن پکې کارګر بند پاتې کیږي. د انزورونو په ډله کې یو تنکای ځوان هم ښکاري چې لغره خوېدلې پر مخې ویني بهیږي، او د کان نور کارکونکي د هغه پر ټپونو پټیږي. د همدې غره په لمنه کې یو بل پسکرو تور ماشوم هلک هم ښکاري چې په درې خرو یې سکاره بار کړي او دای لشا په سر روان دی. سکاره هر کال د جمیل را رسیدو سره په افغانستان کې ارزښت پیدا کوي، ځکه چې ډیر خلک خپل مینې په تودوي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته د سکرو صادرات زیات شول، او له همدې کبله د افغانستان په بازارونو کې سږ کال د سکرو بیا هم د پخوانیو کلونو پر تله ختلې ده. اوریدونکو، په کندوز کې ویل کېږي چې د کتاب پلورلو او د کتاب د مطالعې دود کمرنګ شوی دی، پیکه شوی دی. دغلته فرهنګیان وایي هغو کسانو چې پخوا د کتابونو د پلور کار کاوه، اوس یې په کتابخانو کې یا د کتابخانو پر ځای نور دوکانونه جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبریال په دې راپور کې اورو.
په کندوز ښار کې زیات شمیر کتاب پلورونکو ګلفروشۍ ته مخه کړې ده. په یاد ولایت کې یو شمیر کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د ځوانانو ترمنځ د کتاب لوستلو او پیرلو مینه کمه شوې ده، او له امله یې دوی اړ شوي چې ګل فروشۍ ته مخه کړي. دیرش کلن محمد الله پخوا په کندوز ښار کې د کتاب پلورنې دکان درلود. هغه وایي چې په وروستیو کلونو کې د کتابونو د پیرو پلور بازار خورا پیکه شوی و. نوموړی وایي خپلې اته کسیزې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو په خاطر د کتابونو پیرو پلور کاروبار پرېښی او گل فروشی ته مخه کړی ده.
به دلیل کې کاروبار کتاب فروشی پر رنگ نه بود مثل گل فروشی واقعت.
دا کتاب پلورنی کاروبار به خوند سوی وو. په هیواد کې د بیکاری لامل ځوانان دومره وس نه لري چې د مطالعه لپاره کتابونه واخلي، او ترڅنګ انټرنیټ او ټکنالوژي هم د ځوانانو کتاب ترمنځ واټن رامنځته کړی. دا هغه لامل نه دی چې موږ له کتاب پلورنی سره مخه شو کړه او پر ځای مو گل فروشی جوړ کړه.
د کندوز ښار دی ولایت واټ یو بل کتاب پلورونکو نصیر احمد هم تا خبره کوي.
مردم امروزه بسیار د صفات اجتماعي صفات مجازي
په وسني اثر کې انټرنیټ او خواله رسنۍ او خلک او پتیره بیا ځوانان زخ زیات بوخت کړي دي، او لامل زمونږ پټولنه کې د مطالعه فرهنګ لمنځه تللې. په دې ورسته یو کلونه کې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار خورا پیکه شوی وو. نو موږ اړ شو چې خپل مسلک ته تغیر ورکړو.
د ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي چې انټرنیټ او اقتصاد د سوندې خلکو ترمنځ د مطالعه فرهنګ پیکا کړای، او د مسلې دوی اندېخمن کړي دي. شاعر او لیکوال غلام حیدر په دې تړه آزادۍ رادیو ته وویل،
کتاب د یو لوستي هغه ملګری دی چې تل تر تله ورسره دا مونږه باید مجازي نړۍ لکه فیسبوک لکه انټرنیټ ټلګرام او د نورو سره پرتله نه کوو. نو زما هیله د ټولو ځوانانو د ټولو هغه لوستو کسانو نه دا ده چې دایم کتاب د لوستلو نه استفاده وکړي.
دوی له ځوانانو غوښتنه کوي چې په خواله رسنیو کې د بوختیا تر څنګ مطالعې ته هم لږ وخت ځانګړی کړي او د خپل د پوهې او معلوماتو کچه لوړه کړي. په کندز کې د پردیس د کلتوري او ادبي ټولنې مشر محمد اسلم رشیدی وایي
اکثره ځوانان په انټرنیټ کې په کمپیوټر کې په موبایل کې بوختي او دا هم بلې لټ کېدلې شي. د ځوانانو څخه مې هیله ده چې هیڅ وخت باید تسلیم نشو. کتاب یو مانوي سرمایه ده او هر هغه کس چې د کتاب سره ملګرتیا کوي زه باوري یم چې هیڅ وخت به د بدلارو په لور باندې نه ځي او یو ورځ به د خپل د زحمت پایله ویني.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کندز د اطلاعات او فرهنګ د ریاست د چارواکو نظر هم راوخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې د یادې ادارې د چارواکو نظر هم واخلو. د یو شمیر فرهنګیانو په خبره د سیاسي تحولاتو له امله له هېواده د فرهنګیانو، لیکوالانو او علم ادب مینوالو وتل، اقتصادي ستونزې، بیروزګاری او تر څنګ انټرنیټ او خالو رسنیو ته د خلکو ډیر لاسرسی هغه هم د لاملونه دي چې د کتابونو د پیرو پلور کاروبار یې اغیزمن کړی دی.
څلورو بایسکل سوارو له جنوبي افریقا ځانونه قطر ته ورسول. تر اوسه په نړۍ کې کله هم چا پر بایسکل دومره اوږدلار د فوټبال د لوبو د لیدو لپاره نه ده وهلې. د فوټبال لوبې د نومبر په شلمه په دوحه کې پیلېږي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
څلور بایسکل سواره چې تر پلازمینې دوحې پورې ځانونه په یو سل او اویا ورځو کې رسولي دي اصلا د ارجنټاین دي. د دوی له ډلې Yoten Silvio Gatiway.
Estaba que muy muy contentos porque era nuestro principal objetivo de
viaje. Dirhwasham, asli hadaf modala 10 kilometro safar aw da football nariwal jam tarasidal. Kalcha Qatar tara warasidu har samo ulidal har sashkulidi. Da hewa da nariwal jam korba top to cham shabe. Kalcha mo 10 kilometro safar pa Qatar ki wakad da dir khushi ehsas mo wakad. Khuts studio ishta basarwai. Silvio Gati da dushan be poras da heta warasid. د غواړي چې په نړیوال جام کې د خپل هیواد ارجنټاین ملاتړ وکړي. د سیلیو گاټي د لارې مل بل بایسکل چلوونکی ماتیاس ویارویل بیا د سفر د سونسو حال وایي.
مازور فوی ال اولټیمو کی فوی کروسر ال دیسرتو
د سفر ورسی مرحله سمش لپاره تر ټولو ډیره سونس منه و. هغه وخت د سعودي عربستان له دشتو تیر ما باید 2000 کیلومتر سفر په دې ځای کې کړای وای. مشاو خو 150 کیلومتر سفر د ورسی وکړ. د فوټبال نړیوال جام د اکشن بي پورس پیلی شي. لومړی لوبه د کوربه قطر او اکوادور ترمنځ ده چې د کابل په وخت ماسختن 8 بجې شروع کیږي. قطر ته د رسیدلو څلور بایسکل سوارو د خوشي د لوبډلې ارجنټاین لومړی لوبه د سیشن بي پورس له سعودي عربستان سره ده.
ستاسو لا پیغامونو
پنځوي ولسوالي څخه مثال سره دا پیغام شریک کړی دی چې طالبان د خلکو حقوق ته پام نه کوي او خلک خپل پر سر ډوبې د اعتدال نظام خلکو ته تکلیفات او مشکلات جوړوي. سمردا زړی رادیو څخه دا غوښتنه چې دا مشکلات دته د لوړپوړو چارواکو پر ورسېږي چې خلکو ته آزار او مشکلات جوړ نه کړي.
سلامونه علیکم اهل د ازادي رادیو او ریدونکو کارکونکو ته بعد سلام. زموږ دا پیغام دی چې طالبان دولت مولت نشي جوړولای، هسه بس نندا کار کو نندا کار کو وخت پته رو دی خلک دولت کې لمړو شو پلیاز د خدای پلیاز د قران دولت دسی.
السلام علیکم، زه محمد خان مبارز د هلمند ولایت تاسو دا پیغام پرېږدم. دلته په هلمند ولایت کې انټرنیټ د غزيات کمزورې دی په اکثر ولسوالۍ او حتی په مرکز لشکرګا کې هم کمزورې دی. نو موږ د دې څخه ډیر ناراض یو. تاسو اتي او شبکان نست چې دا یې نه ټومر سلوري ساته کار دینه واخو حتی بيخي یعنی کوم جو پیغام یو ویډیو په خلاصو فسوسو دي کوم ضرورت انتظار کو. او بل خبره دا ده چې دلته د کوم مخابراتي شرکتونو چې دي د هغو نمائندګي دي نو کله زمش په سم کارتونو کې کوم ستونز راسي یا هم غواړي چې سم کارت ځان ته واخو نو پر هغوی باندې هیڅ وار نه پیدا کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.